ارزښت مو هغه په دې معنی چې د موږ لوبغاړو ته دا امید ورکړو چې انشاءالله افغانستان ځوانان او یا د موږ کورنۍ کرکټ کې کوم ځوانان روزل کیږي د هیڅ چانه کم نه دي. ګر کې د موږ مخالف ټیمونه ډیر زیات امکانات لري، څو چند امکانات د افغانستان نه زیات دي، خو د افغانستان د لوبغاړو استعداد، د هغو تعهد، د هغو زړه نه لوبه کول دوی د بریا باعث ګرځي او تر ټولو نه زیات د خلکو دعاګانې دوی د باعث شول. او د دې تر څنګ الحمدلله ډیر منظم پلان ورته برابر شوی د افغانستان د کرکټ بورډ لخوا، او د افغانستان د کرکټ بورډ هغه پالیسي یا تګلاره چې په خپل ځوانانو باندې باید زیات کار وکړي دغه دی نن موږ ثمره ګورو. افغانستان پاکستان هیواد ته شکست ورکړو، انشاءالله دا به د دوی په هغه لوبو چې په آینده کې دی په هغه باندې او د دې د سره عمومي مورال د لوړوالي باعث وګرځي.
افغان ټیم به له دې وروسته کویت ته ځي، هلته به د آسیا په لوبو کې برخه اخلي. د غو لوبو په اړه کراته وای،
په کویت کې به انشاءالله اصلا د دې پړاو اساسي هدف دوه و، یو ظرف سازی وشي، بل د ډیر قوي لوبډلې سره سیاله پاکستان غوندې لوبي وشي تر څو موږ هغه ظرف سازی شوي د هغه وازمو. الحمدلله تر دې بریده ډیر لاس راوړنی لرو. کله چې کویت ته ځي انشاءالله په 15 د نومبر باندې سفر لري کویت ته، به په کویت کې غوراوي پړاو کې برخه اخلي. افغانستان شپږی کې به د افغانستان نه پرته ځین نور هیوادونه هم وي، او باغ کې به یوازې یو هیواد د نړیوال جام ته لار پیدا کوي چې در ورته نسبت د نورو پړاوونو نه دا سخته. په خو به دوه هیواد تلل د آسیا په ساته در ورته به یو هیواد ځي، نو همدغه وجه اوسې موږ امادګي هم نسبتا سخته نیولې وه، او د پاکستان غوندې پیاوړي هیواد سره لوبې وکړې تر څو د موږ ملي لوبډلې د نسکلونو البته ښه تمرینات وشي، او په دې روان کویت کې کوم غوراوي پړاو ده په دې کې ښه لاس راوړنې ولري او لومړی مقام واخلي تر څو نړیوال جام ته لاره پیدا کړي.
څه فکر کوئ د نولس کلنو ملي لوبډله اوس په کومې ساتحې کې ده، او څه امید لري چې د آسیا په غوراوي دور کې به هم وکولی شي د نړیوال جام د لوبو جواز خپل کړي که څنګه؟
زه انشاءالله په دې باور لرم چې دوی به په کویت کې هم ښې لوبې وکړي. هلته په کویت کې د نیپال، یو ای او د ملیشیا غوندې ډېرې قوي لوبډلې هلته شتون لري، او افغانستان زه باور لرم لکه څنګه د پخوا په څیر باندې به در ورته دوی وړتیا له ځانه وښي، او یو ځل بیا به چې البته دا به څلورم ځل وي چې نړیوال جام ته به لاره پیدا کوي.
قدرمن اوریدونکو، په همدې سره زموږ پروگرام پای ته رسیږي. تر بلې موزه صفی الله ستانک زی په پاک او بخون کې خدای سپاره.
اچار اچار اچار
د سشی اچار
د ګوري اچار
جوړونکی ننګیار ناشنا.
خوږو اوریدونکو سلام. لرګي، سکاره او نور د سونګ مواد مو اخیستي کنه؟ سکه لغه د پخوانی حکومت تودی تودی وادی هم نشته چې پرې توده شي، نو سره همدا اوس مو د ځان غمو کې او د تودولو مواد واخلی که نور څه نه وو هغه توده خو به یی. د خبرونې په پیل کې د هغو لیکونو ځوابونه واورئ چې اوریدونکو را لېږلي او فیلسوف کړه تاسو به ځواب ورکوي.
فیلسوف کرتو صاحب، دی اوریدونکو لیکونه را واخلم؟
را وایخلا مور تا گورا.
دغه لمړی لیک رشوت گل ل رشوت خلو را لیکلای دی، او پوښتنه یې کړی ده چې رشوت په څو ډول اخیستل کیږي. که یې لیک په تفصیل سره جواب راکړي.
رشوت گل بچو، عجیب خبره خدا ده چې پر رشوت خلو کی ته وسیږي او در رشوت اخیستلو د ډولونو پوښتنه لما څخه کوي، او بیا یې رشوت گل نومم در باندې اخی دی.
کرتو صاحب، رشوت گل د خپل نوم په حق لام رڼا اچولې ده، او وایي چې کله دای پیدا کیده نو په روغتون کې د مور د داخلېدو لپاره روغتون والاو ته رشوت ورکړی وو، نو ځکه یې مور او پلار نوم رشوت گل کېښوده.
دا خو نو عجیبه خبره ده. رشوت گل بچو، رشوت اخیستل ډېر ډولونه لري، او په تیرو حکومت کې په ډولونو کې زیاتوالی راغلی. مثلا په رستوران کې رشوت اخیستل او بیا دغه په بانکي حساب د رشوت لیږل دای ډیر غوړه مثالونه دی ګرانه.
کړتو صاحب کې دی ډولونو په اړه لږ معلومات ورکړي.
خه د رشوت اخیستل یو ډول لاس پلاس رشوت دی، دا خو ټولو ته معلوم دی، او دا هغه وخت کې چې رشوت ورکوونکی تیار پوه او هوښیار وي. نو کله چې د کار خلاصولو لپاره رشوت خور ته ورشي، تیار یو لوټ مثلا 1500 ګون یا 1000 ګون پټ پلاس کې ونیسي، او بیا یې د ستړي مسي په وخت کې ورو د رشوت اخیستونکي په لاس کې ورکېږدي. دې ته لاس پلاس رشوت وایي. بچو
بل ډول کوم دی؟
بل ډول په میزخانه کې دی، یعنی کله چې رشوت اخیستونکی وغواړي په میزخانه کې رشوت واخلي، نو د کار په وخت کې د میزخانه غنګ را کش کړي او هماغسې پرېږدي. رشوت ورکوونکی چې هوښیار وي نو پوه شي او غالي پیسې په میزخانه کې ور واچوي. بل ډول د میز په سر رشوت دی، دا ډول رشوت په هغو ادارو کې ډیر دی چې د مامورینو تر منځ یې حیا له منځه تللې وي، خدای مو دې وساتي، او ټول رشوت اخلي له یوه لبه. نو رشوت ورکوونکی د مربوطه مامور د میز په سر ورو تر دوسیه لاندې لوټونه کېږدي. یو بل ډول یې بیا دا تر میز لاندې رشوت دی. بچو دا ډیر کم واقع کېږي. دا ډول یې داسې دی چې کله رشوت خور غواړي تر میز لاندې رشوت واخلي، نو لاسی خپل قلم یا بل څه لاندې وغورځوي او رشوت ورکوونکي ته داسې وښيي چې د قلم در اخیستلو په پلمه رشوت هم له قلم سره یو ځای کړي، او په دې وخت کې مامور ټیټ شي چې قلم را واخلي، اما غلطه لاندې دواړه لاسونه یعنی د رشوت خواره او رشوت ورکوونکي سره په تماس کې شي او لوټونه له یو لاس څخه بل لاس ته ولېږدوي.
دا خو ټول په دفتر کې شول.
هو، ځینې وخت د دفتر د پیاده په واسطه هم رشوت رد و بدل کیږي، خو دا کار ځینې عیاناک مامورین کوي. دا اوس ډیر کم دي. پر دغو ټولو سربیره بل ډول یې په هوټلونو کې رشوت اخیستل دي چې دغه ډول رشوتونه سم صحیح بندلی وي، یعنی له 2000 څخه زیات وي، او زیاتره دغه د څارنوال صاحبانو او قاضي صاحبانو رشوتونه دلته کته پورته کیږي. او وروستی ډول یې چې ډیر ماډرن او پرمختللی دی، هغه د رشوت خورو بانکی حساب ته د پیسو لیک ډول دی، او دا ډول رشوتونه وزیران، جناب والی صاحبان، جناب وکیل صاحبان، جناب محترم رئیس صاحبان او نور داسې لوړ پورې چارواکي نوش بانکی نوش جاندیسی بل لیک را واخله.
دغه بل لیک د تحریراتو لوی مدیر کار تمام صاحب را لیږلی دی، او له سلامونو وروسته شکایت کوي چې د څو ورځې مو رئیس تر پوزې رسولی یو او هر شیبه مو څاري.
د څه لپاره؟
کار تمام صاحب وایي چې رئیس وېرېدلی دی چې ناڅاپه د نوي حکومت کوم رئیس پرې ورنشي او بیکاره یې ګیر نکي. نو دی وایي چې اوس څه وکړو، نږدې ده چې په رواني ناروغۍ اخته شو.
مدیر صاحب، کار تمامه، سلام ته دی. وعلیکم السلام وایم. خو د مشکل پاک لدی ځکه څه نسم ویلی چې دغه مرض اوس ټولو حکومتي ادارو ته رسیدلی دی، او هر څوک له خپل سیوري نه ډارېږي چې خدای مکړه جمهور رئیس نه وي. لږ حوصله وکړئ، رئیس به مو په همدې ورځو کې یا برطرفه سي، او یا به هم له ویرې ناروغ سی او په کوم روختون کې به بستر سی، بیغمه به سی ورنه.
فیلسوف کرتو صاحب دغه په لیک غلی را لګلی او پوښتنه یې کړې ده چې هګۍ به له دې وروسته ارزانه شي کنه، ځکه په ار کې د ورځې د 8000 هګیو خوړل خو بند شوي دي.
شاباسې ګلۍ لورې، ته هم له 8000 هګیو خبره سوي. خو لا به نه خبره چې هر یوه هګۍ په 14 افغانۍ اخیستل کېده. دا داسې ده چې په بازار کې هګۍ په 4 افغانۍ ده، او دا په 14 افغانۍ وه. برابر 10 افغانۍ تفاوت راځي، چې په دې حساب په یوه ورځ کې 80000 افغانۍ کېږي. ته ودرې ودرې، زه دا ماشین و دغه د میاشتې 240000 افغانۍ، او د کال ته صبر صبر صبر، او د کال 90,200,000 افغانۍ کېږي. نو که لس کاله حساب کو، 292,000,000 افغانۍ یوازې د ارګ د هګیو فساد کېږي. له شاتو کوچو مربا و زور تیر یم، تیز ځان ته وسنجوه.
د پخوانې ادارو مسولین وارخطا دي او ټول په دې غم کې دي چې څنګه خپل نواقص پټ کی. د همدغه سي و چارواکي له حاله مو خبرو.
والک دلبرا
څه وایي صاحب؟
وایي حکومت ټولې موازي ادارې له منځه وړي. د مونږ اداره هم همداسې ده. څه وکړو چې ګیر نه شو؟
رئیس صاحب ته رښتیا وایي، څو ادارې له منځه یوړي، خو د مونږ اداره له هغې بلې سره توپیر کوي، ځکه چې د مونږ اداره د کلي او ښار د اړیکو اداره ده او هغه بله د ښار او کلي د اړیکو اداره ده.
نو توپیر څه دی سره؟
صاحب توپیر یې دا دی چې د یوې ښار مخکې دی او د بلې کلی
مخکې او وروسته څوک نه ګوري، ځکه چې په دواړو کې کلی او ښار دی او دواړه اړیکې هم سره لري. نو خبره خرابه راته ښکاري، هسې نه چې په کوم غم وانه وړو.
غم دې خدای لرې لرې صاحب، یو لاره به ورته پیدا کړو.
څه ډول لاره به ورته پیدا کړو؟
یو خو به د دفتر لوهه را کوزه کړو چې د چا پام نه شي ورته.
او بل؟
او بل ته له راډیوګانو او تلویزیونونو سره مرکې مه کوه.
مرکې ونه کړم؟ نو څه به نه ورته وکړم؟ ما خو به هر وخت اخ و ناخ مرکې کولې.
ورته ووایه چې ناروغ یم، خبرې نشم کوی.
دا ښه بانه ده، خو زه وایم که داسې یو مخ سړی لسانی ووزي نو دا به هم ښه نه وي، ځکه چې بیا ولاکه د چا په یاد هم شي، هغه هم بیا په دغسې یوه اساس او مهم وخت کې چې څوکۍ ویشل کېږي والکه او نوې مقررې کېږي.
د ادارې غم پرېږده، وایي د ټولو چارواکو د ادارې فساد دوسیې څارنوالۍ ته لیږل کېږي.
ښه، د مونږ خو به څه نه وي؟
دوسیه شکر دی نه لرو، خو که حساب و کتاب راپسې راواخلي نو بیا مو د خدای پرده کوي صاحب.
والکه د نوي حکومت په ملاتړ کومه مظاهره ونه کړو؟
د څه لپاره؟
د دې لپاره چې له مونږ یې پام بل پلو ته واوړي.
دا هم ښه فکر دی، خو مظاهرې ته به کسان له کومه کړو؟
ګوره والکه، د خاص سوالګرو او په چوکونو کې ولاړو کارګرانو ته به ووایو چې مرستې راغلې دي، راسره لاړ شئ چې درې کړو.
یو ځل مخکې هم داسې شوي وو، خو سوالګر او کارګران پوه شول او په غوسه شول، آن چې ډېر پکې ټپیان هم شول صاحب.
ها، نو بیا خو له دې هم تېرېدل په کار دي.
هو صاحب.
نو څه وکړو؟ ها،
ولا نه پوهېږم صاحب.
کوم فالبین ته ورنسو چې هغه څه وایي؟
تا خو صاحب فالبینانو هیڅ باور نه درلوده.
وو، خو لاره را باندې ورکه ده.
دغه خبرونه ننګیار ناشنا برابره کړې وه او برخه اخیستونکي وو عبدالله سمدی، عبدالرحمن، ستاره امینی، حسین حکمت او زه صادق سپنغر. کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ باکسونو شمیرې مو دادی: کابل 1411، کندهار 22، خوست 1، کندوز 1 او جلال آباد 4.